سهار 9 بجې شوریدونکو نن د پنځم بیا زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې شلمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خبرونه په دیولنې خبري ګډه سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا درته سلام نوایم. په خبرونه کې د روغ جوړې لپاره د پاکستاني حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړ شو کمیټو د غړو تازه څرګندونې په رپورت کې اوري. دغه راز په شمالي وزیرستان کې په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژنې، د بلوچستان په خوزدار سیمه کې به د پاکستاني پوسټ په عملیاتو کې هم د 50 تنو بلوچ وسلوالو د وژنې، او د عوامي نېشنل پارټۍ ولی په نوم د پښتنو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو په اړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر سیمه ییزو رپورټونو ترڅنګ په خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بوریوال کاکړ یې اوري.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټي وای دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوکراین کې د رامنځته شوي تشدد کلکه غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټي وای دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري. د سرګندونې د یادې کمیټي غړي مولانا یوسف شاه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته وکړې. مولانا یوسف شاه وویل
مونگا دا ڈزبندی کولو کی اختیار لرو، لیکن دادا چی اغا خبری مونگا اغوی سرا بناستا باندی حل کول غواړو. دا شاہی فرمان جاری کولو سرا خوچوکتا سرا خبری نه حل کئی، پا غور از باندی هم چی اکوڑی تا دوی راتلت که مونگا که ناستلو که کامیاب شویو ہے، نو یکیناً اس پر با ڈزبندی اعلان هم شوی و.
بل پلو تیر ورځ ناوخته د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې شرط له حکومت سره ډزبندي ته تیار دي چې د هغه په وینا دوی ته دا باور ورکړل سي چې نور به یې بندي ملګري نه وچل کیږي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو 15 کسان په ډزو وژل دي. ځایي حکومتي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په یو موټر کې له میرانشاه څخه میرالي ته روان وو چې له شاه ور باندې ډزې وسوې. د چارواکو په وینا دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې پېښه کې د چا لاس و. په میرانشاه کې ځینې چارواکي وایي چې په وژل سوو کې د دوو کسانو تعلق له ځایي وسلوالو ډلو سره و، او د هغوی په وینا شای د خپلمنځي شخړې له کبله وژل سوي وي، خو چا تر اوسه د دې پېښې په نه ده منلې. د پاکستان پاوز پرون وویل په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د پاکستان تر سل زیاته پوځیان وژلي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 2014 کال د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا 300 عام خلک، 114 پوځیان او 38 د پولیسو عسکر وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې له هغه وروسته د ځنډ ښکار سوي دي چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د اف سي ځواک تښتول سوي 30 عسکر ووژل. د بلوچستان په اوران سیمه کې 15 بلوچ وسلوال وژل سوي دي. په کوټه کې ملیشیا ځواکونو ویلي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه د اوران په بیله سیمه کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال بلوچ وسلوالو د دوی پر عسکرو برید کړی دی. د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسي وایي په ځوابي ډزو کې 15 بلوچ وسلوال وژل سوي او یو شمېر نور نیول سوي دي. د هغه په خبره وژل سوي او نیول سوي کسان د بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ غړي دي. بل پلو بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشال رادیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو د اواران په بیلابیلو سیمو کې 15 تنه وژلي، 8 یې ټپي کړي او 1.5 نور تښتولي دي. د یادونې وړ ده چې اواران د بلوچستان یو له هغو سیمو ده چیرې چې بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې کوي بلل کېږي. پاکستان او چین یو داسې تړون لاسلیک کړی چې پر اساس به د دې ملکونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو د پراختیا لپاره یو نوی هوایي ډګر جوړیږي، او همداسې به د کراکرم لوی لاره پراخیږي. د هوکړه د چهارشنبه په ورځ په بیجنګ کې د دوو هیوادونو د ولسمشرانو له کتنې وروسته لاسلیک سوه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینایي سیال سره د خبرو په پیل کې وویل له چین سره دوستي زموږ د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ تر ټولو مهمه ستنه ده. دا له ولسمشر کېدو وروسته د ممنون حسین لومړی بهرنۍ سفر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان کډوال هیر نکړي او مرستو ته ورسره دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انتونیو ګوتریس د ایران د دورځني سفر په پای کې په خپلو څرګندونو کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. هغه وویل د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان دې ته نوي تیار چې په یوه وخت لوی شمیر کډوال ورستانه سي. د افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر هڅو سربیره تر اوسه په میلیونونو افغان کډوال په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که خلک له کنټروله ووزي نو دغه په خبره د یوکراین تشدد به داسې پاتې نه سي چې نتیجې ونه لري. ولسمشر اوباما وویل باید دا یقیني سي چې پوځ داسې ګام وانخلي چې عام ولس مجبور سي چې پخپله پرېکړه وکړي. اوباما په یوکراین کې تاوتریخوالی په کلکه وغانده او دا یې د یوکراین د حکومت مسؤلیت وباله چې له اعتراض کوونکو سره سوله ییزې خبرې وکړي. اوباما دا خبره پرون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره مکسیکو ته تر رسیدو وروسته وکړه. د لغ وروسته ده چې د یوکراین ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ تیره ورځ د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو مشر ولادمیر زمانا له دندې لرې کړ او یوری ایلین یې د هغه پر ځای ځایناستی وټاکه. ویکتور یاناکوویچ دا اعلان له هغه یوه ورځ وروسته وکړ چې د سې شنبې په ورځ په کیف ښار کې د نښتو له امله شپږویشت کسان ووژل سو. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اورئ. د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو جوړه د طالبانو کمیټه وایي چې د ډزبندۍ د پریکړې او د هغې د عملي کولو اختیار لري. د حکومتي کمیټې یو غړی په عین حال کې د امن مذاکراتو پر دوام ټینګار کوي چې وایي
تحریک طالبان په دې باندې خزان پوهی کی چې خبرو دوام لرل دا د ټولو په مفاد کې دي. ډز بندي او بریدونه نه کول چلن دي خبره منلې ده.
وتلې پښتني سیاستوالی بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل پارټي ولی پر نوم د پښتنو د وجلا سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دا وایي ګوند به د باچا خان د عدم تشدد فلسفه او د ولی خان سیاسي مبارزه پر مخ بوزي. او د خیبر پختونخوا په مردان کې هم د ولی خان په نوم د جوړ کړل شي پوهنتون زده کوونکو لپاره دوه ورځنی میله جوړه شوې چې زده کوونکي ورته خوشاله دي.
زمون پسی مو تا پروگرامونه هوزه که ضروری دی چک من شو کو خلق تا من غا پختانه دو دشتګردی او د غلای خلق نه من سبق لای خلق من خوشاله را وستلو لای خلق.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم اوریدونکو اولنې رپورټ د پاکستان حکومت سره د روغې جوړې لپاره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړي مولانا یوسف شاه پرون په پیښور کې خبرې غونډې ته وویل چې طالبانو دوی ته حکومت سره د ډزبندۍ اعلانولو واک ورکړی دی خو پر دې بعد نوموړي له وینا سره سم له حکومتي کمیټې سره خبره کوي. اوس پوښتنه دا ده چې حکومت او دغه کمیټه د طالبانو له کمیټې سره د درېدلو خبرو تر د بیا پیلېدو په اړه څه نظر لري او یا دا چې د وسلوالو طالبانو استازي د خبرو جاري ساتلو لپاره کوم ګامونه ضروري بولي. په دې اړه د انیسا اجمل دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د نه پرست د مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې د غړو د یو غونډې پر مهال فیصله وکړه چې د طالبانو لخوا د دوامداره بریدونو وروسته په موجوده حالاتو کې دوی له طالبانو سره مذاکرات نشي کولی. د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرو پخلی وکړو او وی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې تر څو د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان نه دی شوی تر هغې دوی د امن مذاکرات پر مخ نشي بوتللی.
کراچی میں پولیس پر اور پھر یہاں 23 جو ہیں
په کراچی کې په پولیسو د برید او د درویشتو اف سی اهلکارو د وژنې وروستو مذاکرات جاری ساتل ممکنه نه و. موږ ډېرې مشورې وکړې او د هغې وروستو هم دا پریکړه وکړه چې تر څو د ترهګرۍ پیښې نه وي ودرېدلې نو موږ مذاکرات نشو کولی. که طالبان بیا بیا وایي چې د مذاکراتو لپاره ډیر سنجیده دي، نو د ډزبندۍ کولو سره به د هغوی سنجیدګي مخې ته راشي.
د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي باید چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي زر تر زره وشي.
منګا خو حکومتي کمیټې ته دا پاس کړو چې کچر تمنګ یو ځای کینو او د تحقیق سلسله شروع کړو.
بلخوا د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند وایي چې د امن د بهیر پر مخ بوتلو لپاره ضروری ده چې ډزبندي وکړل شي.
خبرو دلاسه دا فیصله ورشو نو بیا د اثرات چکرنی فکر کوم چې پټول سیمه باندې وګور دیږي او بای چې تحریک طالبان والے چکرنی په دې باندې خزان دوی کی چې خبرو دوام لرل چکرنی دا ټول په مفاد کې دي او اسن دوی اصولن د خبرې سره اتفاق کوي چې دز بندي او برګونو نه کول چکرنی دا اصولن دې خبره منلې ده چې خبره منلې ده
حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبري رسته لاغ د سندخکار شوي کله چې د مومند ایجنسی د طالبانو ډلې د اغه دریشت اف سی ځوانانو د وچلو اعلان وکړو چې سلور کال وړاندې د مومندو د شونکړې پوستینه تختول شوی وو.
اوریدونکو د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې چارواکي وایي ناڅرګند وسلوالو تیر ماښام دغلته پر یوه ګاډي ډزې کړې او 15 تنه مړه او 2 نور ټپي کړي دي. هم په همیاد سیمه کې ځینې چارواکي بیا وایي چې په وجل شو کې 2 تنه له وسلوالو ډلو څخه وو. د سیمې د مشال ریډیو د خبريال د ریپورت پرې ورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې تیر ماښام ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو کې 15 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه وژل شوي او ژوبل شوي ځایي کسان دي چې د نورک کلی بورخیل قبیله سره تعلق لري. خو د دوی په وینا دا معلومه نشوه چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه کسان په یو ډبل کې بنګاړي کې د میرانشاه نه میرلی ته روان وو چې ورپسې شاته روان ګاډونه فایرینګ وشو او په موقع 15 کسان ووژل او 2 نور یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا وژل شوي ټول د یو خاندان غړي دي چې پکې یو سرکاري ملازم ډیسپنسر او یو څو ورځې وړاندې د الماراتو نه په رخصتي باندې راغلی وو. خو میرانشاه کې ځنه چارواکي بیا وایي وژل شوو کې د دوو تعلق د ځایي وسلوالو ډلو سره وو چې کېدی شي د خپلمنځي اختلافاتو په بنا وژل شوي وي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د دې پیښې په اړه لا هم صحیح سند ویلی شوی. سو ورځې وړاندې هم د چارواکو په وینا شمالي وزیرستان د تخیلو کې پر یو ګاډي باندې ډزو په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي ول. دغه شان د روانې میاشتې په 15 نیټه هم میرعلي سره نږدې تپي سیمه کې د ناڅرګند کسانو په ډزو کې څلور ځایي وسلوال وژل شوي ول.
پختو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د پاکستان د داخله چارو وزارت د هیواد پارلمان ته یو رپورت وړاندې کړی چې پکې اسلام آباد د یو خطرناک خار په توګه یاد شوی دی. په رپورت کې ویل شوی په یاد خار کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او لشکری جنگوي ډلو غړي پناه ځایونه لري. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د داخله چارو وزارت په یو رپورت کې اسلام آباد انتهایی خطرناک خار ګرځول شوی دی. په دغه رپورت کې ویلي شوی دی چې اسلام آباد کې دا وخت القاعده، طالبانو او د لشکری جنگوي ډلې شتون لري. د داخله چارو وزارت په رپورت کې ویلي شوی دی چې د پاکستان په ټولو صوبو کې طالبانو، القاعده او لشکری جنگوي سره تړلې ډلې شتون لري او دا ډلې سکیورټي لپاره خطر ده. په رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې پاکستان مشرقي او مغربي سرحدونو نه وسلې او ترهګر داخليږي او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اړه د داخله چارو وزارت وایي چې هلته هند لاسوهنه کوي. د داخله چارو وزارت دی رپورت په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي هر څوک موجوده صورتحال نه فائدہ اوچتول غواړي.
نو ملک په حالت جنگ کې دی، القاعده هم شته دی، طالبان هم شته دی او په دې کې تر اوسه پورې دغه دی حملې کیږي. نو تر څو پورې چې حکومت او طالبان سو د امن لارې ته نه تلي او تر څو پورې چې خپلو کې خبرې اترې دزبندي نه کړي نو دا غینه بغیر د دې خبرو پته لګېدل د داسې ډلو پته لګول یا هغوی د بیلول او د هغوی خلاف کاروایی کول د دغې نه علاوه مشکله خبره ښکاري.
د داخله چارو رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې پنجاب صوبه کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه سیکیورټي له خطره ده. د غرنګ بلوچستان په اړه رپورټ وایي چې هلته هم لشکر جنگوي، القاعده او طالبان موجود دي.
اسلام آباد د زمونږ د خبريالې رپورت مو اوریدونکو اوس ورزو د بلوچستان کوټي خارتا چرته چې دغه ځای را څخه زمونږ خبريال د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه د ملګریا ستړې مشي او دغه ځای داسې خبرو دي چې د دغه صوبې په اواران سیمه کې ویل کیږي چې د وسلوالو د بلوچ چې کوم بلتون خخي کسان دي دا غوي او د امنیتي ځواکونو د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ځنې بلوچ وسلوال پکې وجل شوې دي. نو که تفصیل راکې په دغه اړه مهرباني وکړي.
بله بچا صاحب مننه تاسو ته هم سلام او اوریدونکو ته. د اواران د بیلا سیمه ده چې بلوچ مشته سیمه ده. همدلته تیر شپه د پاکستان په وخت لنه بیا تر لس بجې پورې شاوخوا په دې منځ کې د ملیشان ځواکونو لخوا رسمیو ته وویل شو چې د دوی د سرتیرو لخوا په بیلا سیمه کې د پلټنی عملیات روان و. د معمول عملیات هلته روان و. تلاشي یې کولې چې په بیلا سیمه کې لومړی په دوی باندې د بلوچو د جنو وختوالو ډله لخوا په دې باندې بردن وسپورتاجي وسو چې د بلشت ځخونو د ویان خان واسي په خبره کله چې بیا په دې ځواده ډزو کې په دې ډزو وکړې نو په هغه کې په دې په خبره پنځه بلوچ وسلوال وجل سي ویل چې د دلتون غوښتن کې وسلوال لري بي ال اف یا بلوچ لیبریشن فرنت سره تعلق لري. خان واسي رسنۍ ته دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د دوی ترشل زیات بلوچ د بي ال اف وسلوال لري تشر زیات کسان نیولي هم دي چې په هغه کې دوی دا ادعا وکړه چې په دوی کې د لوی قوماندانان هم دي په دې کې چې نیول شوي. خو بلې خواته ځینې سرچینو د مشال راډیو ته وویل چې دغه چې کوم عملیات شوي دي دا د هیلیکوپټرو له لارې په دې کسانو باندې په دې بلوچ دلتن غوښتونکو باندې ډزې شوي دي او په دې کې دا همدومره کسان پنځه کسان وژل شوي او تشر زیات نیول شوي دي.
صحیح شو. ډېره مننه تاسو نه
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پروند په خبر په تاکال سیمه کې په خبری کانفرنس کې بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل پارټي ولی په نوم د نوی ګوند جوړولو اعلان وکړ. بیگم نسیم ولی خان چې د وتلی پښتون سیاستوال ولی خان کونډه ده په دې ورستیو کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره د اختلافاتو خبرونه مخې ته راغلي ول. د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال د رپورت پرې راکوي.
پېښور تاکال کې د ان پی صوبایي سملې په خواني غړي عتیف الله پوجره کې بیگم نسیم ولی خان په یو خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل پارټي ولی په نوم د خپل پارټي اعلان وکړو. خبری کانفرنس کې د ان پی په خواني او وسني وختونو کې د مسلم لیگ نون غړي فرید طوفان هم په ان پی ولی کې د ګډون اعلان وکړو. د خبری کانفرنس په وخت غونډې ته د پارټي د اعلان په وخت بیگم نسیم ولی خان وویل
نن موږ د خپل پارټي د جنډې لارې د نخې لارې د نوم تاسو سره متعارف کولو. دا هم هغه د عوامي نېشنل پارټي ده چې د باچا خان بابا د فلسفې او د ولی خان د سیاست ذمہوار او لارې وارث پارټي ده.
پارټي کې ګډون کوونکی فرید طوفان وینا وه چې بیگم نسیم ولی خان به د پارټي مشري کوي او هغه به د سیکرټري جنرال څوکۍ سنبالوي.
بی بی پیټرن ان چیف تا د پاکستان په لیول او زه د بی بی زرا دا پارٹی دا پاکستان پلیوال سیکرٹری جنرل ایما
دا په زرا موږ کړه دا چې په لاس او پینځل او شل ورځو کې په څلور صبح کې همدان منا تنظیم او په قبایلو کې جوړیږي.
نو موړي دا هم اول چې باچا خان مرکز د بیگم نسیم ولی خان ملکیت ته او ډیر زربا دغه مرکز د عوامي نشل پارٹی نه خالی کړی. فرید طوفان د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه روان دي او طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کوي. د یادونه ده چې بیگم نسیم د عوامي نشل پارٹی مشر اسفند یار ولی خان میرا موردا او پتیرو وختونو کې د ان پی صوبایي صدر هم پاتې شوی ده. او دا دی هم یادوي چې بیگم نسیم ولی خان هغه لومړی زنانه و چې د خیبر پختونخوا یا د هغه وخت صوبه سرحد په جنرال سیټ باندې په لومړی ځل الیکشن ګټلې و.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
کو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. اوس راځو یو دوه ریپورټونه لرو تاسو لپاره د افغانستان په اړه. په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې ټولو اقلیتونو ته د ګډون لازمه او یو شان زمينه برابر شي. د دې سفارت د بیان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې خلک باید له هر ډول تعصب پرته په انتخاباتو کې برخه واخلي او په خپل خوښه خپل ولسمشر انتخاب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مسؤولان وایي چې پر روانو انتخاباتو کې به ټولو افغانانو ته یو شان زمينه برابر شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ټولو اقلیتونو ګډون کولای شي د دې هیواد پر راتلونکو مثبته اغیزه پرې باسي. په کابل کې د امریکا سفارت د ویان مرستیال عباس کاموند د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان را روان انتخابات ډیر مهم دي او باید چټول افغانان پکې پراخ ګډون وکړي. د وویل باید په راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان ټولو اقلیتونو ته د رای ورکولو یو شان زمينه برابر شي.
دفاع از حق رای، آزادی رای، تقدس
د رای له حق نه دفاع، د رای ازادي او د رای پاکي باید په افغانستان کې موجود وي ترڅو خلک وکولای شي په آزاد او غاهنه ډول قومي، ژبني او سیمایزو تعصبونو پرته رای ورکړي. په افغانستان کې بیلابل مذهبونه شته چې هندوان او يهودان چې ډېر اقلیت بلل کېږي هم باید له پامه ونه غورځول شي او رای حساب شي. باید د افغانستان برخلیک د خلکو د واقعي رای لمخې انتخاب شي.
په افغانستان کې د کم شمیر يهودانو په ګډون د هندوانو او سکانو اقلیتونه هم ژوند کوي. سکان او هندوان کله ناکله شکایت کوي چې خپل حقوق ته لازم لاسرسي نه لري. افغان سیډونکو وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت په انتخاباتو کې د افغانانو لپاره ګډون سره مستقیم تړاو لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې ډېر هڅه کیږي ترڅو په روانو انتخاباتو کې د ټولو قومونو او اقلیتونو د ګډون لپاره زمينه برابر شي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې شمند شي ټولو افراد او اشخاصو ته چې په دې خوره کې ژوند کوي افغانان دي او د مدني حق څخه به برخې شي دي د زمينه برابر کې چې په ټاکنو کې ونډه واخلي. که د رای ورکونکو په توګه وي که د کاندید په توګه مونږ د زمينه دوی ته مفایده کړی دا او مفایده وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جوزا له میاشتې تر اوسه چې د رای ورکولو د کارتونو نوې پړاو پیل شوی د خزو په ګډون شاوخوا 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته چې د حمل د میاشتې په 14 نیټه به ترسره شي یو لستنو ځانونه کاندید کړي او لڅه مدیره هيسي ګرمې انتخاباتي مبارزې روانې دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میز علی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غفتانو بانی در بی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا بچه یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري. اوریدونکو اتلان خبرونه تاسو پر زبنگ پر راتلونکي چې کومه وساته خبرونه د پغې کې اوریدې شي. اوس راځي یو بل رپورت ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرای له نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نکړي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر د ایران د دورځنی سفر په پای کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغان کډوالو سره مرستې جاری وساتي. د کمشنری ویلي چې روان 2014 میلادي کال چې د امریکا په مشه نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د افغانستان لپاره ډېر حساس کال دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر انټونیو ګویټیریس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې وویل 2014 میلادي کال د افغانستان د ثبات لپاره کلیدي اهمیت لري. نړۍ ناکام افغانستان نشي زغملی. په افغانستان کې د جګړې د دوام، بیروزګاری او بیوزلۍ له کبله لا هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان له تیرو درو لسیزو راهیسې مهاجر دي. د ایران د پولیسو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني افغان کډوال میشتي، خو 3,40,000 راجستر شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وای سش کال بعد د هغو کډوالو لپاره د پیسو په راټولولو تمرکز وکړي چې په ایران کې راجستر شوي دي. غیر حکومتي مؤسسې او د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وای چې افغانستان د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته په یو وار د دومره ډیر شمیر کډوالو ورستنېدو ته تیار نه دی. د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړ دی او ویره ده چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به هم مرستې لږې شي او هم به ډیر نور افغانان بیروزګاره شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو ته پکې مونږ خوږی سندرې هم درورو. راځي د فیاض خیشګي په غږ د دنا دا غزل وورو.
چاپی رکھ خادی دکھ ماتم دے گر چاپی رکھ خادی دکھ ماتم دے
پختو اوریدونکو د فیاض خشګي په غږ لدې سندرې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډی سورو.
د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټي وای دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري. د سرګندونې د یادی کمیټي غړي مولانا یوسف شاه د چهارشنبه په ورځ نوښت په پېښور کې خبري غونډې ته وکړې. د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټي بیا وای په کار ده چې وسلوال طالبان غیر مشروطه ډزبندۍ اعلان کړي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام ناوالو وسلوالو 15 کسان په ډزو وژل دي. ځایي حکومتي چارواکي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په یو موټر کې له میراشا څخه میرالي ته روان وو چې له شاور باندې ډزې وسوې. د چارواکو په وینا دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې کې د چا لاس و. د بلوچستان په اوران سیمه کې 15 بلوڅ وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې ملیشا ځواکونه وایي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه د اوران په بیله سیمه کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال بلوڅ وسلوال د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. د ملیشا ځواک ویاند خانواسي وایي په ځوابي ډزو کې 15 بلوڅ وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي هم دي. بل پلو بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشال ریډیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو د اوران په بیلابیلو سیمو کې 15 تنه وژلي، اته یې ټپي کړي او یو دیرش تښتولی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغان مهاجرین هیر نه کړي او مرستو ته ورسره دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انټونیو ګوتریس د ایران د دور ځنی سفر په پای کې په خپلو څرګندونو کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوکرين کې د رامنځته شوي تشدد کلکه غندنه کړې ده. ولسمشر اوباما وویل باید دا یقیني سي چې پوز داسې ګام نه اخلي چې عام ولس مجبور سي چې په خپله پرېکړه وکړي.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل. اوس اوریدونکو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال را لګلی د پاکستان د زینو ورسپانو د اداریو غټ ټکی درته اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د نړۍ په ګډون د پاکستانی قام سترګې د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ په روانو مذاکراتو باندې دي او د هر غونډې رستو د شوی وړاندیز نه ځان خبرول غواړي. د ادارې په وینا چې روان مذاکراتي عمل کې بهشکه چې هغه وخت کړکې چې رامنځته شو کله چې مومندو ایجنسی کې طالبانو دریش اف سی اهلکاران او له هغې رستو پېښور کې میجر جانزیب عدنان وجلې شو، خو باید چې اوس د امن په خاطر غور کړن لار خپل کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د تاریخ نازک ترین حالاتو سره مخ دی او طالبان هم د کشمکش سره مخامخ شوي دي. نو د دې حالاتو نه د راوتو لپاره ضروری ده چې حکومت او طالبان سنجیده ګامونه پورته کړي او د حالاتو په تناظر کې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو لپاره یو غوره لار وټاکي. ادارې اخیری کې وایي پاکستان دښمن خلک نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي، نو د دې ادراک ضروری دی چې دغه خلک سواړی او دارنګ د دوی هډونه ناکام کړی شي. نو په داسې صورتحال کې دوانو خوله د جنگ بندۍ د اعلان سره سره مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتل پکار دي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ایران او پاکستان د اولی ورځې راسته خطا لوقات دي او وخت په وخت د حکومتونو بدلیدو باوجود په دې تعلقاتو اثر نه دی پریوته. البته د گاونډي په هیڅ کله ناکله په ځینو معاملو باندې تاو تریخواله پیدا کیږي او د پاکستان ایران ترمنځ هم داسې شوي دي، خو هغه تاو تریخواله بیا د خبرو اترو د لارې هوار شي. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د ایران سرحدي محافظو د تختولو وروسته د ایران خارجه وزیر یو بیان کې ویلي وو چې دغه کسان پاکستان کې دي او که پاکستانی حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو ویرا پیدا نکړه نو ایران به خپل عسکر پاکستان ته ولېږي. ادارې وایي چې د پاکستان خارجه دفتر ویان دي د دې خبرې زاحت کړي چې اول خو دا کسان پاکستان کې نشته او بل دا چې ایران داسې نشي کولای ځکه چې دا به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي او دا بیان ډیر د اندېښنې وړ دی. ادارې اخیری کې وایي چې ایران او پاکستان لا په داسې وخت کې د صبر او تحمل نه کار اغستل پکار دي ځکه چې هر چا ته پته ده چې سیمه کې غیر ریاستي ډلې کاروایي نه کوي او د دې د ختمون د پاره به ټول ملکونو لا په اتفاق کار کول وي، لکه چې څنګه تر اوسه د دوه ملکونو طریقه کار پاتې شوی دی. نو هیله ده چې دا معاملہ به هم په طریقې سره حل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله لیکي چې دا سخکاري د پاکستان لخوا له طالبانو سره د مذاکراتو هسي په تیر اونۍ کې له هغه وروسته د ځنډ ښکار شوې کله چې له طالبانو سره تړلې یوې ډلې د ملیشیا ځواکونو د دیر ویشتو سرتیرو د وژنې دعوه وکړه. مجله لیکي په ظاهري ډول د ځنډ ښکار خبرې اترې د وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو ښه خبره نه ده چې حکومت یې له میاشتو راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره کوي، خو بیا د مجله په خبره کې دې ته په ژور نظر وکتل شي نو دا واضحه ده چې د سولې د خبرو اترو ځنډېدل د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو ښه خبره ده، خو بیا هم که نواز شریف د پاکستان د آئینی چوکاټ سره سم په واضحه مذاکراتي ستراتیژي ټاکلو کې پاتې راشي نو کېدای شي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ښه تعلقاتو دوره زر ختمه شي. فارن پالیسی لیکي د پاکستان او امریکا لخوا د حکمت عملي طور طریقې به هغه وخت چلیږي که چېرې اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایي لپاره ولسی ملاتړ راټول کړي. خو له بده مرغه د طالبانو لخوا ټاکل شوو منځګړو دا ثابته کړې ده چې د پروپاګنډې په میدان کې هغوی د حکومتي ډلې نه کم نه دي. د طالبانو لخوا په ټاکل شوې ډله کې د اسلام آباد د لال مسجد مولانا عبدالعزیز شامل دی چې په 2005 کې یې د حکومت ضد یو ناکامه تحریک چلولې و. هغه د وسله کې خودلو بغیر له خبرو اترو سره د نور وخت ترلاسه کولو کوشش کړی دی. مجله لیکي دا وخت په مذاکراتو کې ځنډ اسلام آباد ته یو موقع په لاس ورکولی شي چې په پراخه کچه د پوځي کاروایی په کولو سره د رسیدلي نقصان ازاله وکړي، خو بیا اوسني حالات داسې ښایي چې د نواز شریف حکومت د ډزبندي په بدل کې په مذاکراتو کې زیاته دلچسپي لري. ملخان نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په 1999 کې له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د وتلو پس په هیواد کې په کورنۍ جګړه کې د 1,00,000 زیات کسان ووژل شو. ورځپاڼه یاده شخړه د فرقو په بنیاد بولي چې پکې د پښتون، تاجک، هزاره او ازبک وګړو ترمنځ اختلافات رامنځته شو. د رسپانې په خبره که څه هم په وروستو کلونو کې نسلي تشدد ډېر نه دی تر سترګو شوی، خو بیا په رسنیو کې ښودل کېږي چې په پارلمان کې پر نسلي مسلو او په ریډیو پروګرامونو کې د بحث په وخت خبره لاس پورته کولو ته رسېدلې ده. رسپانه دا د نازکو نسلي مشکلاتو یو یادګیرنه بولي او زیاتوي چې د بلیونونو ډالر مرستې او د بارنو ځواکونو لخوا کابو کړل شوي حالات ورسره په اسانه خرابېدای شي. رسپانه لیکي خو بیا داسې نه ښکاري چې عام افغان وګړي خبري میډیا او سیاسي اشرفي پسې ګرځي. ډېرو خلکو د راپارونکي رویې یې خلاف د احتجاج لپاره انټرنیټ او کوڅو ته مخه کړې ده چې د یووالي په حق له شاعري کوي او د رسنو تر څنګ په سیاسي مشرانو تنقید کوي څوک چې له نسلي مسلو نه ګټه پورته کول غواړي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دغه خطر نه خبر دی چې نسلي شخړې یو جرم بللې دي. ډېرو لوړپوړو چارواکو په پخواني خونړي کورنۍ جګړه کې برخه اخیستې وه او ډېر کم چارواکي شک لري چې کچري افغانستان په کورنۍ جګړه کې یو وارې بیا پرېوځي نو د تشدد زیاته برخه به له نسلي بنیادونو سره تړلې وي.
ملیحا میرزاده وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د جرمني خبري ایجنسی د رپورت لمخې امریکا هغه خبرونه رد کړي چې ګڼې د افغان طالبانو په ولکه کې یو امریکایي پوځي د خوشي کولو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه ځینې طالب قیدیان پریږدي. تر دې وړاندې یو امریکایي ورځپاڼې لیکلي وو چې امریکا غواړي له 50 کلونو راهیسې له طالبانو سره د بندي امریکایي سرتیر په اړه له افغان طالبانو سره خبرې وکړي. بشیر ګواخت د رپورت مهمه برخه اوروي.
وایټ هاوس پروند واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه رپورت رد کړ چې ویلي وو امریکا د افغان طالبانو سره د خپل قید پوځي د راخلاصول لپاره په جوړجاړي بوخته ده او کېدای شي د دې کار لپاره له ګوانتنامو جیل څخه ځینې مهم طالب مشران خوشي کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکایي پوځي بو برګل نومیږي او له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره یا خو په افغانستان او یا هم پاکستان کې قید دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما وین جې کارني ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه هیڅ قسمه خبرې نه دي کړې. د جرمني خبری اجاز ډي پي اي د جې کارني خلیزې تکړې چې ولسمشر اوباما ویلي ترڅو چې د خوشکیدونکو کوم قیدی څخه د پیښ غوا خطر کم نوي او د امریکا د بشري پالیسي سره برابر نه وي نو تر هغه به د خپل ادارې لاندې جیلونو څخه کوم قیدی خوشي نه کی. نوموړی زیاته کړی چې د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په رپورت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بیان له خولې وړاندې لیکل شوی چې که د طالبانو سره مذاکرات شروع شي نو دوی به د طالبانو په ولکه کې د امریکایي پوځي بو برګزل په اړه خبرې کول وغواړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو چې نمونه یې نو اخیستي په حواله رپورت ورکړی و چې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر دفتر د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د خپل پوځي د راخوشي کولو لپاره به 15 طالب بندیان له ګوانتنامو ورپریږدي. د ولسمشر اوباما وین جې کارن ویلي چې دغه پوزي ل ډیر وخت راځي د طالبانو په ولکه کې دي او دوی غواړي چې زر تر زره خپل کور ته سن شي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي په وینا طالبانو په خوا د دې پوزي د خوشکولو په بدل کې د یو ملیون ډالرو او د خپل یو شملګرو د خوشکولو غوښتنه کړې و.
بشیر غواخو او اوریدونکو، یو امریکایي اسکر چې په افغانستان کې د امریکا پوسټ د تیلو پر رانیولو کې ټګي کړې و په متحده ایالاتو کې محاکمه کیږي. د محکومیت په صورت کې باید دا پوځي له پوځه وستل شي او نه یوازې دا چې د بند سزا به ورکړی شي، بلکې وهلې پیسې به هم بیرته سپاري. عصمت ساروان نور جزئیات راکوي.
یو امریکایي اسکر له یو افغان بار چلوونکي شرکت څخه د 25,000 امریکایي ډالرو په خستلو اعتراف وکړ. د ویلي چې د ټیلو ټرکونه د امریکا د پوز له وی پوسټې بل لوري ته اړول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې البرت کیلی د امریکا په لویس ویلی کې محکمې ته حاضر شو. وی ویل چې د پیسو په بدل کې د افغانستان او پاکستان پولیسو ته نږدې د سالیر نول له عملیاتي اډې څخه د ټیلو د لارې لورې اړولې او د هغو ټیلو اندازې زیاته شوهلې چې اډې ته وړل شوی. د هغه حکم پر اساس چې په میمیاش کې صادر شوی، اتوبیش کلن کیلی په لاس کاله باندې محکوم شو. د راپور له مخې د مدافع وکیل ویلی هڅه کوي چې د محکمې استماعي غونډه وزندوي څو د امکان په صورت کې نوموړی له پوزه په بې عزتۍ ونه ایستل شي. تاکل شوی دی چې کیلی په جولای میاشت کې د امریکا له اردو ووزی او تر دې مخکې د حکم صادرېدا له پوزه په عزت د وټلو سبب شي. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال مایکل بینیټ محکمې ته ویلي چې د 2011 کال د نومبر او د 2012 کال د جنوري د میاشتې ترمنځ دغه امریکایي عسکر د 15,000 ګیلنه کیلو په وهلو کې برخه لرلې او د امریکا متحده ایالاتونو ته شاوخوا 1,00,000 ډالر تاوان اړولی دی. دغه امریکایي چارواکي هم دراز ویلي چې د محکمې د حکم پر اساس کیلی باید وهلې پیسې بیرته وسپاري. د کیلی اعتراف د دې ډول ټګیو وروستی مورد دی. تر دې په خوا د ورته درغلیو له کبله یو شمېر امریکایي پوځیان محاکمه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340 او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي که څه هم دوه کاله وړاندې د پاکستان په وی لری پرتی سیمه کې د 500 تنو خزو د وژنې خبرونه خپاره شول. ځایي مشرانو د دې پیښې د آزادو پلټنو او عاملینو ته د سزا ملاوېدو ټول لارې وتړلې. تفصیل د انیسا اجمل ناور.
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي د خیبر پختونخوا په کوهستان کې اوکوالی جرګې د غیرستو د اغه خزو د وژنې حکم ورکړ چې په 2012 کال کې یو ویډیو خپره شو. په دغه ویډیو کې د خزو د یو واده پر مهال یو بلې قبیلې سړو سره په ګډه سندرې وایي او لاسونه پړکوي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو فرزانه باری وایي چې د خزو د وژنې په سیر جرمونه د یوې کورنۍ د عزت ساتلو لپاره یو عمل ګرځېدلی دی. حکومت لا د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د داسې قسمه پیښو مخنیوي کول پکار دی. اجانسلی کې دغه کوهستانی خزو خپلوان پر سزا نو غوسه، بلکې جوړې شوې ویډیو باندې خفه وو. اجانسلی کې رستو بیا د دې پیښې په مبینه توګه درې نور ذمہواران هم وجل شول. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو دغه خزو د وجنو د پلټنو په اړه پر چارواکو فشار راوستي چې عمرونه یې نه دی پډاګه کړل شوی. فرزانه باری په دې رستیو کې یو وار بیا د پیښې پډاګه کړې او ویل چې ورسره نوي ثبوتونه دي. فرزانه باری د پاکستان سپریم کورټ ته د دې کیس د بیا پیلولو لپاره خواست وکړو. د دې نه وړاندې د کوهستان د سیمې ته د پلټونکو د دوو دورو پترس کې هم د ثبوتونو د نه موندلو رستو په 2012 کال کې دغه کیس بند کړل شو. د فرزانه باری دغه داوو شاته د کوهستان نه د صوبایي اسمبلی په خاني غړي مولانا دلدار احمد ملاتړ لري. نو موري تیرونه ځای رسنو ته ویلي چې په ویډیو کې خودل شوی ټوله خزي او سړی وجل شوی دي. فرزانه باری زیاتوي اوس ورته یادي کې چې کوم خز سره دوی د پلټنو پر مهال ملاقات کړی وو په ویډیو کې له خودل شوی خز سره مشابهت لري، خو کېدای شي چې دا رښتیا نه وي. نو موري وایي د دې په فکر مقامي چارواکو ورته دوخه ورکړي. مولانا دلدار احمد ویلي چې وجل شوی خزي په لری پرتو سیمو کې په غرونو کې خکړل شوی دی. نوموړي زیاتوي هغه خزي چې حکومتي او د بشري حقوقو ډلې ته خودل شوی وي د وجل شوی خزو خپلوانی دي. د دې ترڅنګ د خزو د حقوقو لپاره د پاکستان نیم سرکاري کمیشن د فروری په 11 په داسو کې کیس رپورت کړی وو چې د کوهستاني خزو سره د شوی پیښې لپاره ثبوتونه پیدا کړی. اجانس لیکي تر اوسه دغه خوځو په اړه څرګنده نه ده. پولیس په دې لړ کې تیر کال د کوهستاني خوځو 15 خپلوان هم نیولي وو او 13 اونۍ په داسو کې یو عدالت ورته د مرګ سزا واوروله.
انیس اجمل واوریدونکو او تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرمنه ته غوږی نو راځي دغه بل سندره د کمرګولې په غږ واورو. میرمن کمرګل په غږ مو سندر واوریده. اوس راځو یو بل رپورت اوریدونکو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د پاکستانی حکومت د هغه اقداماتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې غواړي په ترڅ کې د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. په لیکنه کې د اقتصادي چارو د پوهانو په حواله ویل شوي چې د حکومتي کمپنیو خرڅلاو به پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته وهڅوي. د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په لیکنه کې د پاکستان د مالیه د وزیر اسحاق ډار په حواله ویل شوی چې د دې لپاره چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خودل کېدونکو اندېښنو ته جواب وویل شي، حکومت په پام کې لري چې روان سپرلې د یو شمېر حکومتي کمپنیو ونډې خرڅې کړي. نوموړي زیاته کړې، حکومت پلان لري چې د موبایل ټلیفونونو د لایسنسونو نیلامولو په ترڅ کې حکومتي خزانې ته شاوخوا 15 بلیون ډالر ورشي. په دغه لړ کې یو بل اقدام چې د مالیه وزیر اسحاق ډار یې په دې وروستیو کې د یوې مرکې په ترڅ کې یادونه وکړه، د پاکستان د دولتي هوایي شرکت پی آی اے په دوو برخو کې ویشل او د یوې برخې بیا پر شخصي پانګوالو خرڅول دي. په لیکنه کې راغلی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد حکومتي واک اختیار په داسې حال کې ترلاسه کړ چې دغه هیواد د اقتصاد او توانایي په برخو کې د بحران سربیره له امنیتي ستونزو سره مخامخ و. له هغه وخت راهیسې حکومت هڅه کړې چې د برېښنا په برخه کې حکومتي قرضې راکمې کړي او په هیواد کې د بجلی د لوډ شډنګ مسله حل کړي. د لیکنې له مخې په دغه لړ کې د پاکستان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د 6.6 بلیون ډالر په اندازه پر یو سودا خبرې هم کړې دي. لیکنه زیاتوي، له دغه اقداماتو وروسته د پاکستان په اقتصاد کې د خوالي یو څه نخې لیدل شوي، خو دغه پرمختګ لا هم د هیواد د نفوسو په شمیر کې د زیاتوالي له کچې سره په تناسب کې نه دی. ورځپاڼې د پاکستان د مالیه د وزیر اسحاق ډار هغه خبره راغستې چې ویلي دي، موږ لګیا یو ځینې مشکلې پرېکړې کوو، خو د دې لپاره چې خپل اقتصاد سم کړو دغه څه کول ضروری ول. په عین حال کې د پاکستان د مرکزی دولتي بانک پخوانی مشر اشرت حسین یادې ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال پانګوالو ته په پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره زمینه مساعده نه ښکاري. د نوموړي په خبره کې پانګوال چې په پاکستان کې د حکومتي شرکتونو په کامیابۍ سره د پلورل کېدو شاهدان ووسی، نو ښایي په دې هیواد کې پانګې چونې ته زړه ښه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر کال په نسبت هیواد ته د کراچۍ بندر لارې د سوداګریزو مالونو د واردولو اندازه د پام وړ کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکو مشال ریډیو ته وویل افغان تاجران تر ډیره اوس خپل واردات د هرتان بندر، شیرخان بندر او بندر عباس لارې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د بندر عباس لارې واردات د کراچۍ بندر په نسبت خورا ارزانه او اسانه پریوزي. په دې اړه نور حال د کابل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډېره سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان له لارې کیږي، خو د افغان چارواکو په خبره سکال د اندازه د کراچۍ بندر له لارې 40% کمه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي په تیرو کلونو کې د دې هیواد 80% تجارتي مالونه د کراچۍ بندر له لارې هیواد ته رواردېدل، خو اوس د اندازه یوازې 30% ده. ښاغلی شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ایران بندر عباس د ځینو سهولتونو مخه د افغان سوداګرو لپاره د پاکستان د کراچۍ بندر خ بدیل دی.
واردات ما از بندر عباس زیات شوه
د بندر عباس لاله زموږ واردات ډیر سوي او افغانستان ته د پاکستان د لارې په واردات کې کم شغله. یو وخت چې د پاکستان د لارې مو او 100% واردات او ترانزیت کاوه، خو ځدا اندازه په سلو کې د 40% څخه هم کم سوي. ایران په دې برخه کې زموږ سره همکاري کوي، ځکه په ایران بندیزونه دي او هغه ډیر ستونزې لري، خو موږ نه غواړو چې یوازې په ایران یا پاکستان تکاول ورو. موږ غواړو چې په مختلف په برخو کې د مختلفو لارو څخه استفاده وکړو. اوس تر ډیره د ترکمنستان په ترانزیتي لار کار کوي چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته تر ټولو نږدې لار.
د معلوماتو لمخې د افغانستان د وارداتو کلنۍ اندازه د 8 میلیارډ ډالرو په شاوخوا کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې د ستونزو له امله په تیره له پاکستان سره شکایتونه کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل د پاکستان په سرحدي او بندري چارواکو انتقاد کړی چې د ترانزیتي تړون په خلاف افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي. د دې خونې چارواکي وایي چې د پاکستان په کراچۍ او نورو بندرونو کې د ډېر مودې لپاره د افغان سوداګرو د مالونو درول د هیواد د سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د ایران بندر عباس د هیواد د سوداګرو لپاره ځینې اسانتیاوې لري او افغان سوداګر هم اوس دغه لارې ته لومړیتوب ورکوي.
موږ واردات په مجموع کې د کراچۍ د لارې نه په تیر کال کې کم شوې دي نسبت د بندر عباس په تناسب باندې. تر اساسي علت دا دی چې یو خو تجارت کم شوې ده، دویم د کراچۍ د لارې نه کرایه اضافه ده.
افغان سوداګر وایي چې لا هم د افغانستان په لویو لارو کې له سوداګرو نه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او د نورو ستونزو ترڅنګ دا د دوی پر کارونو بد اغیزه کړي. افغان سوداګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د خپل سرایو مخنیوي وکړي ترڅو دوی په اسانه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي له دې سره به د هیواد اقتصاد وغوړيږي او هم به په بازارونو کې بیې راټیټ شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور زرو دي موږ جوړ بیرته دې دي
دلته ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
ا اوریدونکو د خیبر پختونخوا مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د زده کوونکو لپاره دورزنی میله پرانستل شوی چې په کې زده کوونکو او د یاد خار کاروباریانو بیلابل سټالونه لګولی دي. د دې میله لپاره سخت امنیتی تدابیر اغستل شوی دي. په اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې ورو.
مردان عبدالولی خان په هنتون کې د زده کوونکو لپاره دورزنی فنفیر یا میله لګولی شوې ده چې پکې انتظام کوونکو په وینا د پوهنتون 1300 ډپارټمنټس 15 سټالونه لګولي وو چې مقامی کاروباریان هم پکې شامل وو. د دغه میله انتظام کوونکی یا استاد سید عمران د دې د مقصد او د لړ کې ټینګ امنیتی ګامونه پورته کولو په خلا مشال لیډو دوایي
چونکې د سکیورټي حالت دغه مونږ ته یو مسله وه. مونږ سره نن د ډیسټریکټ پولیس طرف نه د ډیسټریکټ ګورنمنټ طرف نه فل فلیج سپورټ وو. مقصد ته دی دغه دا او چې مونږ دا نوې کول دی غواړو چې د جاب دا کانسپټ د دې د ځین نه ختم کو او دین مونږ یو اکمپلیشډ انټرپرینور جوړ کو چې دا پخپل خپل ځان پخپل ودرول شي.
دا ټوریزم ډپارټمنټس د کون کې مراد لیوای چې روانو خراب حالاتو کې داس میلې کول د ستاینه وړ دی.
زمونږ وی سیستم یو ډغه احسان دی چې دلته فنفیر ارنج کو او دا غیر زمونږ لکانو جنکی چې کم دی په دې کې وډل بورن سراشي یو چې کم دی دوی یو بل سره ملاوي شي خوشالي راشي. زمونږ پسیمه چې کم دی دا پروګرامونه هوځه ضروری دي منګ شو کو خلکو ته دونه دشتګردی هر سبا وجود چې کم دی منګه پښتون دی دشتګردی او دغه لای خلک نه منګه سبق لای خلک منګه خوشاله را وستلو لای خلک
دی. د لای قانون ډپارټمنټ همیر امیر وای چې پښتونو زنانو ته د بهر وتلو ډېر کم موقع وي نو باید داسې پروګرامونه بیا بیا وشي.
زنانه ډېر کم چې کوم دی نو کورونه نوځي او دا موقع د ډېر کم ملاويږي. دا یو ښه انټرټینمنټ دی چې د کې چې کوم دی نو دی ښه انجوي کی ځان له شاپینګ کی زموږ سټول کې چې کوم دی نو باډي سپیس او بیگ زو او جولی سپتا دا دلته چې نه کې ډېر راځي زنانه ډېر راځي نو دا بیگ زو جولی دا ډېر خوخي او زیات تر مطلب داخلي
د افغانستان کلچر په خپل باندې افغان زده کوونکو هم یو سټال پکې لګولی وو. د دغه سټال مشر محب هارون وای
موږ په دې باندې زیات خوشاله یو په دې باندې ټول کم زموږ افغان رونه چې دی په مختلفو کیمپوس کیمپوسونو کې غټول سره تر ټول شوی دی او دغه افغان خپل کلچر عدالت د موږ د خلکو د موږ ریپرزینټ کو. په دغه سټال کې موږ وچه میوه دی پاګه کې دا وچه میوه موږ سره دی همدارنګ د افغان چې کوم یو ډریسینګ دی هغه موږ دلته په دې سټال کې موږ سره لګیدلی دی. په همدې ډول باندې افغانستان چې کوم یو مشهور یعنی موږ ورته یو چې هغه چې دی نو هغه موږ سره دی چې او قابلی پلو چورته ویل کې هغه موږ دلته په دې سټال کې لګولې دی.
یاد دی چې د پوهنتون د دغه میله تنظیم کوونکو وینا وه چې د دې مقصد په پښتنو ځوانانو او پیغلو کې په خپل خپو د اوریدو توان پیدا کول دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د عبد الله بکری په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
ځان